په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د خزو لپاره نور بس د ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوی، خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د دولتي مامورینو د معاشونو د زندیدو په تړاو خبرې شوې ګنګوسې رد کړې. طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن پنځمه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر ولیکل چې د مالی وزارت مقام ډاډ ورکړی چې روان دلولي میاشتې په ترڅ کې به د ټولو یو میلیونو څلوېښت سره دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړل شي او هیڅوک د په دې اړه تشویش نه کوي. هغه زیاته کړې چې د هیواد بودیجه داخلي بنسټ لري او هغه په بهرنیو مرستو متکی نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوونیو کې د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت د پام وړ کم شوی او د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره د خلکو په منځ کې اندېښنه ډېره شوې وه. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن وویل چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت بېرته لوړ شوی او پخواني حالت ته راګرځېدلی دی. په افغانستان کې له امریکا څخه د پاتې شو وسلو په اړه د پاکستان له اندېښنې وروسته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شته وسلو په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت کورنیو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې ټولې وسلې خوندي دي او هیڅ چاته د ناسمې کارونې اجازه نه ورکول کېږي. ښاغلي فطرت په داسې حال کې دا یادونه کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پېښ کړی دی. د شفقت علي خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې سی این این ټلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې په افغانستان کې د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي و پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې سپکې او درنې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکپټرونه شامل دي. حماس نن پنځمه د درې نورو اسرایلی برمته شو او پنځه تایلندي بندیانو د خوشې کولو پروسه پیل کړه. د دې میاشتې په پیل کې په غزه کې د اوربن له پیل رئیس دریم ځل دی چې بندیان په دې ډول خوشې کیږي. اسرایل تمه لري چې نور یو سلو لس فلسطینیان هم خوشې کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د څلورو ښځینه اسرایلي برمته پوځیانو په بدل کې د اسرایل لخوا 200 فلسطیني اسیران خوشې شول. په دې ډله کې هغه یو سلو شل وسلوال هم شامل و چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي وو. فلسطینی او اسرائیلی اسریان په غزه کې له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تر روسي ډله بولي د اوربند موافقې په اساس خوشې شول. د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب په غزه کې د شپږونیو په مخ د اوربند موافقې له مخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیلېږي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نن د سوریه پلازمینه دمشق ته ورسید. رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د بشر الاسد د رژیم له نسکورېدو رئیس سوریه ته دی یو بهرني هیواد د مشر لومړی سفر دی. د نوموړي له سفر مخکې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د جنوري په 14 له دمشق څخه کتنه ترسره کړې و. د قطر امیر داسې وخت سوریه ته ځي چې د هیئت تحریر شام دلی مشر احمد الشرچ د محمد الجولانی په مستعار نوم پیژندل شوی او یو وخت د القاعده شبکې سره کار کوي. د سوریه د لنډمهاله مشر په توګه دنده مخته وړي. د هیئت تحریر شام ډلې چې د بشر الاسد رژیم انسکور کړي یو لنډمهاله حکومت جوړ کړي چې مشرانې پخواني یاغیان دي چې د بشر الاسد واکمنۍ پر مهال د ادلب ولایت مسؤلینو. د واشنگتن دی سی ښار هوایي ډګر ته څیرمه پنټاګون ته نږدې د لټون او ژغورنې پراخ عملیات وروسته له هغه پیل شول چې یوه مسافر وړونکې الوتکه له یوې پوځي الوتکې سره ولګېده او په پوتمیک سیند کې ولوېده. د امریکا د فدرالي هوایي چلن ادارې وویل دغه پیښه تېره شپه په سیمه ییز وخت شاوخوا 9 بجې شوې ده. د راپورونو له مخې مسافر وړونکې الوتکه یوه سیمه ییز الوتکه وه چې په امریکن ایرلاینز پورې تړلې د یوه هوایي شرکت لخوا اداره کېده. د امریکا د پوځ یو چارواکي د رسنیو راپورونه تایید کړل چې په دې پیښه کې د پوځ بلک هاک هلیکپټر شامل دی. ویل کېږي د پیښې په مهال په مسافر وړونکې الوتکه کې 46 سپرلی وې. چارواکو ویلی بلک هاک هلیکپټر کې 3 پوځیان سپاره او تر اوسه د پیښې د مرګ ژوبل کړه شمیر معلوم نه دی، خو د خبری رسنیو د راپورونو له مخې لکتر لګه د 13 کسانو مړی له پاتمیک سیند څخه را ایستل شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو ویل دي خبرونه ډېره برخه د ښځو لپاره نور بس دی، ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوي، خو لنډه خبري برخه هم لرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په افغانستان کې ډېری کورنیو له ستونزو سره د مقابلې لپاره زیان رسوونکو تګلارو ته مخه کړې ده. یو این سی آر په خپل تازه راپور کې همداراز ویلي چې افغان نجونې او مېرمنې لومړنیو خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نو جزئیات د سنکا کل په راپور کې
په افغانستان کې د بیوزلۍ د پراخېدو په اړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو له خبرداري وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیت سیار وای په افغانستان کې ډېرې کورنۍ ورته ویلي چې ستونزو سره د مقابلې لپاره له زیان رسوونکو تګلارو کار اخلي. یونیت سیار په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 9 نیټه خپور شو ویلي دا تګلارې د شتمنیو پلورل، په واټونو کې د توکو په پلورلو کې د کورنۍ د غړو ګډون، ښوونځي ته د ماشومانو ناستول، پور اخیستل او د جدي روغتیایي ستونزو په درملنه کې ځنډ دی. یونیت سیار دغه شان ویلي چې افغان ښځې او نجونې لومړنیو خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي چې دا د سیستماتیک تبعیض او د دوی پر تګ راتګ د محدودیتونو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم وایي د شدیدو اقتصادي ستونزو له امله اړ دي چې خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کار ته ولیږي. یو له دوی څخه د پلازمینې کابل اوسیدونکي چې نه غواړي د کورنۍ ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله اوس کار شوی.
لونه می خوله خونځي پاتې شوې، اوس را سره په کور کې خیاطي کوي، زمان می بهر زی لاسي توکي بلوري، بیا هم خرج نشو ایستلای، بیا هم له هټي والو څخه پوره وړیم، آن د لومړنۍ توکو دی پیرلو توان هم نه لرم.
یوې بلې میرمن ګلدستې ازادي راډیو ته وویل
او نور مکتب ته خوانځي ته مې نه دي لېږلي، په څه ځواب سره نه لرم. دغه اوس کنه د 3000 روپۍ قرض را یم، نو ډېر په زاریو په وزر څنګه قرض کړی دي، نو اوس را نه غوښتم کوم دي چې لاړه شم کالي مالی ومینځم چې د بیګا پاتې یا د غرمې پاتې هماغه راکي، نور څو قرض هم نه ورکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي په دسمبر میاشت کې د سروې شویو کسانو د کورنیو 45% سرپرستانو ورته ویلي چې د یو یا څو ډوله زیانونو سره مخ شوي، چې دا د راپور په ټکو د نومبر میاشتې په پرتله 6% کموالی ښیي. د دغه سازمان په خبره خوراکي توکي او ورپسې د جامو مرستې تر ټولو مهمې اړتیاوې دي چې سروې شویو کورنیو یادې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د راپور له مخې سږ کال په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د یو شمېر بېوزلو کورنیو د وضعیت په باب مو راپور واورید. په دې وروستیو دوونیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه رالویدلی و، خو وروستیو دوو ورځو درې ورځو کې د افغانۍ ارزښت بیرته د ډالر په وړاندې جګ شوی دی. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي بهرام خان زدران هم د شپه د ټلیفون لارې را سره وصل دی. حاجي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه به مې دا وي چې نن څو افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو لیدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بعد له سلامه د تا د ځواب بدل کې نن یو ډالر په 50 افغانۍ په تبادله کیږي.
یعنی افغانۍ د ډالر په مقابل کې قوی شوې ده؟
او ډېر ته پوتې وکړه په دابتا کې تقریبا 3 تر رسیدلی او یو ډالر اوس واپس مخې اړولای د 50 تر کوزه شوې ده. دا ډالر نن بل 50 تر بدل شو.
دا په سره شزاده کې دغه نرخ ده، همدغه رسمي نرخ ده او ک نرخونه سره توپیر لري؟ د افغانستان بانک نرخ یو ده او د آزاد بازار نرخ بل.
دا نوري صاحب، دا صدا چې د افغانستان بانک لیلام کوي ښا، اوس دغه غونې چې ښه شوم افغانستان بانک مداخله وکړه او تقریبا پرون